سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته خلاق لاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن ښار په جمعات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپله اکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې حکومت وارله مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفر خبر نه و او د ته جرمنی ویزه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پرس چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه په هغې کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ پیل شوې او لا هم روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپله اکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمنې پریسا آزاد په نیولو هم اندېښنه ښولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بانک او مالی وزارت پخوانی مرستیال د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې تر تعقیب لاندې دي. رویټرز آژانس څرګندوي چې نن روسیې رسنیو دغه خبر ورکړ. د روسیې په چارو کې د بهرنیو هیوادو د مداخلې په برخه کې د تحقیقاتي کمیټې مشر واسیلی پیسکاریف تېره اونۍ ادعا کړې وه چې الکسا شینکو هغه بندیزونه تنظیموي چې لویدیځې پر روسیې لګوي. الکسا شینکو په اوکراین کې د روسیې پر برید انتقاد کړی دی. وروسته تر دې چې د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د ده اختلاف پیدا شو، دی د امریکا متحدو ایالتونو ته ولاړه او اوس هلته په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي ایروان او باکو د سولې د تړون په ابتدایي ټکیو موافقه کړې، خو دواړه لوري مخالفه ډیپلوماتیکه ژبه کاروي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پارلماني غونډې ته چې نن په ایروان کې پیل شوه، نیکول پاشینیان وویل آذربایجان باید هغو دریو اصولو ته چې د سولې لپاره وار له مخه موافقه پرې شوې ده علني ژمن واوسي. ایروان وایي موافقه شوې چې ارمنستان او آذربایجان به د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني، پولې به د 1991 کال د الماتا د اعلامیې له مخې ټاکي او سیمه ایز تجارت به پرانیستل کیږي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر څو ځله جګړه کړې او دا سیمه په سپتمبر کې آذربایجان ونیوله. او ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو به کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. تمه ده چې د هند په کوربتوب د کرکټ په نړیوال جام پایلو به کې د هندوستان او استرالیا صدر اعظم او همدارنګ ګرن نور میلمانه هم حضور ولري. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمنی په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري.
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپل کیسون دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغۍ وخته شوي دي. او حتی متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي، د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له دوو کلو راهیسې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولای شي.
دوه کاله کېږي مونږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم، فکر کوم دا هر څه یو خوب و.
له غزې هم تاسو ته ریپورت لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل.
سردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګرن عکس العملونه پارولی دي. لدې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او پیوغونډه کې دغه څرګندونی غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت ورلمخه د طالبانو دغه چارواکي له سفر خبر نه وو او د ته جرمني ویزه نه دا ورکړي. د ازادي رادیو خبريال سید شینواره له جرمني په دې اړه باندې نور تفصيل را سره شریکوي.
جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او الته تقریر کول یا بیان کول همداراز د هالند د سیاتامیل وزیر سره د عکس اخیستل په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچه او هم په د اپوزیسیونونو په کچه او هم په ولسی کچه باندې او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجې نه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل دی د یو پاکستانی درملو شرکت په د سوپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي او دلته دوی په بلجیم کې همداراس په هالند کې او همداراس په جرمنی کې ځنې حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او د دوی د پاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر اړه تبانې مثلا ځنې غونډې کول چې د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوي همداراز ځنې داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوي او ځنې غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله دغه خلک سره یو ځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سره راټولېږي او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلیو چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سختې نیوکې دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه ده ته ویزه ورکړې ده، بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی دی او بیا یې وینا کړې ده. همدارس د هالند د عامه روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی د سره هغه خپل ملت نه بخنه غوښتي ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ماته راغی چې زه خبر نوم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نوم چې دا به طالبي، نو د ما سره عکس اخیستل دی او دا عکس نشر کړی دی، زه دې په رابطه باندې بخنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامی مرکز ڈی ٹی بورتوی دوی هم بخنه غوښتي دا ویلي دي چې دغه خلک چې موږ نه مخکې هم د زنغوندو لپاره ځای اخیستو بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نکي، ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځنې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ پر رابطه باندې وي. نو دوی هم ویلي دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دا ځای موږ نه اخیستی دی او موږ به بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځای باندې نه حل کیږي، د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډېره جدي نیولې ده او ما چې کوم معلومات وکړل اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوستی دی او دلته ورته غونډه نیولې ده او د هغوی د نیولو هڅه روانه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سره له دې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی، اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ یعنی په شاوخوا دوه نورو میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې له څو میاشتو راهیسې اوسیږي او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاکستان د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونه وکړې. نوموړي دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده وویل، اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دا ادعا هم وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ادعا چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي، خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، د پاکستان حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي دي. دوی له ډلې احمد افغان ازادي راډیو ته وویل، دوی د پناه غوښتنې دوسیو ته د بیا کتنې لپاره انتظار بسي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ستونزو سره به مخ شي.
دغه اعلان سره اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپل کیسون دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغۍ واخته شوي دي او حتی نه پوهیږي چې څه باید وکړو. متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي د پروسس او انتقال دپاره، هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله شاکر اسلامي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي هغه کډوال چې په ډېرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. هغه وایي
مونږ له ویزې او پاسپورت سره د پاکستان خاورې ته ننوتلو، پاکستان کې پر مونږ بندیزونه لګولي چې باید له دغه هېواده ووځو. مونږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دې غمیزې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړې دا کړې چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هیوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پاریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پاریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولي چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پاریسا آزاده په خپل سرې نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېل قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړیدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشي کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې میرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا میرمن د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې میرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریاب پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړی وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې میرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینې دا پروانی او منیژه صدیقي د طالبانو په زندان کې دي او هم دا ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو میرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هینډبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې ته موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستم می چی خوشم
زه له هر څه ستړي شوم یم، هیڅ من خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوس کېږم، زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار یم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کوم.
ورزش بودن یې رشته مې دوست داشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځلې یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوې دي، بعض وخت مې ډېر زړه تنګي حتی او فعلاً هیڅ فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کې ځان مصروف کړم. هغه فکر دغه چې دی زمونږ د وژنه چې موږ تمرینات نه لرو
دغه ښځې د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون اول همی که وضع اقتصادی خوبی نا ندارن در تمام حرکت
دوی ستونز ډیری دي. لومړی دوی ښه اقتصادي وضعیت نه لري چې دوی ډیر ضروري. دوهم د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې اتلانی شي لکه زکیه خدادادی او د دوی نورې همکارانې، مګر له بده مرغه دوی په افغانستان کې پاتې دي او په کور کې ورځې شپې تېروي.
قهرمان شیم مثل زکیه خدادادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه که اینا د افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاده کرده چه دی دوغو معلولو ورزشکارانو شمیر چه 215 ترسیگی او دی پارا اولمپیک دی بیلا بیلو لبدلو غری دی پوسنه و شرایطو که باید په یو بهرنی هواد که دی حقوی دی روزنه لپارا زمینه برابر شي. حتمو وکړه چې دغه معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکی مرستیال محمد نظر حیدری نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمیر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمیر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونې زلزلې له شاوخوا 40 ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي رډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیرې کې، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دوه ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي و چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه تر سره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
منصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا به دست حال که دایی چه دا ملگورو ملتونو دا بشری چارو دا همغگی دفتر یا او چال زلزل زپولیو سرا دا مرستی لپارا دا خپل بیاکتنی پا تر حقی دا پنچم بی پورز ویلی چه دا هرات ل215 زر زلزل زپولو سرا دا مرستی لپارا 133 میلیون امریکای دالر رو تا ارتیا لری. د اکتوبر په 8 د ریختر په کچه 6.3 درجه مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 40 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون د یو شمېر کسانو وتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان وتل چې اسرایلي ځواکونو دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پیښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له الشفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بې ځایه شوي چې دلته پناه اخیستې و نن ووتل. د غزې په ترانګه کې الشفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تیرونه اسرایلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څنګه خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي.
شاوخوا 15000 ناروغانو، روغتیایي مسؤلانو او بې ځایه شیو چې دلته پناه اخیستې وه نن سهار روغتون پرېښود او د غزې د جنوب لور ته پلی روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وایي چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپلې اړې په توګه کاراوه. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا یې د حماس ډلې د احتمالي اډې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي.
د روغتون چارواکو نن له اسرائیلي ځواکونو د روغتون د تخلي امر ترلاسه کړ. بل لور ته د روغتیایي مسؤلانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې په ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تیره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د 65 فلسطینیانو د وژلو او د 30 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یو کور د بمی برید له امله 65 فلسطینیان وژل شوي دي. د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزې استوګنو ته دا اسانتیا رامنځته شوه چې پرون د مصر له لارې د تیلو یو کاروان غزې ته داخل شو چې له دې سره د غزې په اکثر سیمو کې د قطع شوې برېښنا ستونزه تر یوه بریده حل شوه، د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بیا پیل شول.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس تر څه نیولی دي. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان د پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. د لوی په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته یې ویشتلی یم. په افغانستان کې کومې میټول په لښت کې دي. ستاسو سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پر ورسېو. نړۍ سمون غوښتنه ده چې موږ خاور کې وکړو.
ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي. له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل چشي. نو طبعا افغانستان چې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دوه ډیر دی، هغه که د سامان دودی او که د نورو مالی نورو موادو دودی چې په ورځنۍ چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پېښېږي، نو د کلي کور نه ونیسه.